ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم از روند ادامه کارهای بررسی شکایات انتخاباتی، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در یک حمله بر پست امنیتی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند و انفجار امروز در یک پست تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت. تفصیل خبرها. مقام‌ها در ولایت هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی آنها کشته و زخمی شدند. زواک گفت
خوب په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد 13 کسه سرتیری میشته، په دې 13 کسه کې پدیر خوشنی سره یادونه کوي چې د معلومات په اساس باندې 10 نفر په شهادت رسیدلی دي او 4 نفر ټپیان سوي دي او 4 نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
به گفته سخنگوی والی هلمند در انگام حمله بر این پست امنیتی در ولایت سنگین 18 نیروی امنیتی حضور داشتند که 4 تن از میانشان جان به سلامت برده. او ادعا کرد که در درگیری که پس از این حمله میان 2 طرف رخ داد به طالبان مسلح هم تلفات سنگین وارد شده است، اما او در مورد رقم این تلفات جزئیات نداد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند. پیش از این کنترل کانتیوا در دست شورشیان طالبان بود. حافظ عبدالقیوم والی نورستان امروز بر رادیو آزادی گفت حالا نیروهای افغان در منطقه حضور دارند.
در کانتیوا دولتونو په همکاری باندې د دولت حاکمیت دی منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسنل ځای په ځای کیږي.
دره کانتیوا در جنوب پارون مرکز نورستان واقع است. این دره 35 روستا دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. شکرالله مشکور عضو و سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
واقعا خیلی جای تأسف است که این واقعا وقتی که رخ داده ما هم که خبر شدیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر بررسی مکمل دوسیه موضوع را تحت تعقیب داره.
راحله نادری رئیس امور زنان بادغیز دیروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بالا این دختر به روز 5 شنبه در یک مدرسه دینی امام عاصم در شهر قلعه نو تجاوز جنسی شده. به گفته بانو نادری این دختر که در حال حاضر در شفاخانه بستری است گفته کسی که برو در تشناب مدرسه تجاوز کرد صورتش را به گونه کامل پوشانیده بود. شیراقال کوزه عامر امنیت فرماندهی امنی بادغیز به روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت 18 فرد مزنون در پیوند به این رویداد خبر داد. تا کنون کسی به تجاوز بر این دختر اعتراف نکرده. اکنون هم از منطقه و جهان. انفجار امروز در یک پسته تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت. ابراهیم محمد یک افسر پلیس سومالیا گفته در این انفجار کشته شدن حداقل 20 غیر نظامی را تایید می کند. به گفته او چندین تن در این انفجار زخمی همند که ممکن شمار تلفات افزایش یابد. عمر محمود شاروال شهر موگادیشو در محل رویداد به خبرنگاران گفت در این انفجار حدود 90 تن زخمی شدند که بیشترشان شاگردانند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده بیشتر عملات در سومالیا را به عهده گرفته. با آنکه این گروه چند سال پیش از موگادیشو پایتخت سومالیا بیرون رانده شد، اما با آن هم چندین بار هتل‌های توریستی و مغازه‌های بزرگ را در این شهر هدف قرار داده. یک قراردادی وزارت دفاع ایالات متحده در عراق گشته شده است. پنتاگون گفته است این قراردادی دیروز در حمله‌های راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کرکوک گشته شد. به گفته مقام‌های آمریکایی چندین سرباز آمریکایی و عراقی زخمی شدند. به گفته مقام‌ها بیش از 30 راکت بر پایگاه نظامی پرتاب شده. تا کنون مسئولیت این راکت پراگنی را هیچ گروهی به دوش نگرفته. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نمونه های موتر برقی ساخت این کشور پرده برداشت. او دیروز در مراسم به این مناسبت در نزدیکی شهر استانبول گفت او می گوید ما امروز شاید یک روز تاریخی هستیم، روزی که رویای 60 ساله ترکیه در حال به حقیقت پیوستن است. 3.7 میلیارد دلار برای اجرای پروژه تولید موترهای ترکیه اختصاص داده شده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده. کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی چگونه پیش می روید؟ تلاش ها برای بیرون کردن اسعار خارجی از داد و ستد های بازار در ولایات افغانستان. مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. در مسائل خارجی وزیر خارجه امریکا بار دیگر ایران را تحت تنقید قرار داده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نبود برق در ولسوالی های ولایت پنجشیر و مناطق سالنگ. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی شکایات ثبت شده باید فرصت مورد نیاز را مشخص کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از ضیاع وقت در زمینه بررسی شکایات ها جلوگیری کند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که تأخیر زیاد در بررسی شکایات نگرانی و شکهای را به دنبال خواهد داشت. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
با عرض سلام، اظهارات مقام‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر این که در 15 روز معین شکایت‌های ثبت شده را بررسی نخواهند توانست، واکنش‌های را بعد دنبال داشته است. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که این کمیسیون باید پیش از آغاز کار بررسی شکایت‌ها توضیح دهد که چند روز فرصت بیشتر نیاز دارد. صغرا سعادت، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل تعیین کنن که چقدر زمان بیشتر میخواین و یک تاریخ و یک ددلاین برای خودشون مشخص بکنن که تمام نهادها و مردم در جریان باشن که متعهد هست که به اون تاریخ نتایج رسیدگی به شکایت اعلان بکنن.
خانم سعادت تاکید میکند که کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر راه ممکن باید از ضیاع وقت جلوگیری کند. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید برای بررسی شکایت ها توانایی هایش را افزایش دهد. به گفته آقای رشید، تأخیر در این روند نگرانی و شکهای را به دنبال خواهد داشت.
حجم گسترده شکایات مورد نگرانی همه جانب دخل است. فقط در این مقطع چیزی که صورت میگیره است که کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید از حد قانونی که زمان برشان مشخص است از او تجاوز بکنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که 16500 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در فرصت معین، یعنی 15 روز، بررسی تمام این شکایت‌ها ناممکن است. در این حال رضوان مراد، عضو دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر جلوگیری از ضیاع وقت باید شکایت های را که واقعیه است بررسی کند.
خواست ماست کمیسیون شکایات است که در وقتی که اعلان کردن شکایت ها را و شکایت ها نه به خاطر شکایت ها بلکه شکایت ها که مستند باشه و نتیجه میدهد او را ارزیابی کنه و نتیجه شان را ملت شریک بسازد.
از سوی هم فریدون خوزون، سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، میگوید که تمام شکایت های این تیم به گونه مستند ثبت شده است.
امیدواری ما است که به تمام شکایت های ما رسیدگی صورت بگیره. طبق قانون و تبدیل عملات دری شکایت که یک قسمت اعظمش از ماست، اگر به تمامش رسیدگی صورت بگیره، امیدواری بیشتر است که نتیجه انتخابات معکوس میشه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پیش از این گفته که تا حالا در کابل، تخار و بامیان کار طبقه بندی شکایات های ثبت شده آغاز شده و در ولایت های دیگر نیز به زودی این روند آغاز می شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
والی خوست میگوید در کمپاین من کلدار و ترویج افغانی در خوست، باشندگان این ولایت با اداره محلی همه جانبه همکاری میکنند. حلیم فدایی در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در شهر خوست در همه بازارها خرید و فروش با پول افغانی صورت میگیرد. اجمل ترمان با آقای فدایی مصاحبه نموده و در آغاز در رابطه به این کمپاین از وی پرسیده است.
ترویج کمپاین افغانی را ما از 1 سال به این سو روی تدوین و تدوین طرح کار می کردیم با اقشار مختلف جامعه، با جامعه مدنی، ژورنالیستان، علمای کرام، اتحادیه‌های مختلف صنفی، دکاندارا، صرافا و با همه اقشار جامعه کار میکردیم. بالاخره ذهنیت آماده شد و زمانی که ما کمپاین عملی منع کالدار و ترویج افغانی را آغاز کردیم، لله الحمد، همین بکنون که ما با شما صحبت میکنم، از شهر خوست 100% ترویج افغانی صورت گرفته. در ولسوالی ها در بازشان 80%, 90%, 95% ای کمپاین به پیش رفته و در جایی که فیصدیش کم است و نیاز به کوشش های بیشتر دارد، آنجا ما تانستیم فعلا که از طریق افغانستان بانک پول مایده افغانی به دسترس ما قرار بدهند که الحمدلله کافی پول رسیده و انشاءالله که امی مشکل و امی نقصه هم به زودترین فرصت مرفوع خواهد شد و ما میتونیم که در سراسر خوست انشاءالله در جریان همین هفته افغانی را 100% در تمام ولسوالی و قرا و قصبات خوست ترویج بسازیم.
جناب والی صاحب، تا چی حد همکاری مردم با شما بود تا این مرحله به پیروزی خود به فرموده شما رسید؟
ترویج افغانی در خوست بدون همکاری مردم و اقشار مختلف، اهم از مشتری و بایی، ناممکن بود و خود امی پروسه ترویج افغانی نمونه خوبی از همکاری دو طرفه حکومت و ملت می باشد که لله الحمد با همکاری تمام اقشار جامعه بدون کدام مزاحمت به پیش رفت و انشاءالله باز هم در جریان همین هفته با همکاری مردم همین پروسه را انشاءالله در تمام ولسوالی ها و قرا و قصبات خوست 100% انشاءالله به پیروزی میرسانیم.
ولی سب شکایت های موجود است که گویا از طرف فروشنده ها اجناس وقت به افغانی خرید و فروش میشه قیمت فروخته میشه بالای مردم. تا چی حد کنترل بالای بازار داری بخش وجود داره که فروشنده ها نتوانند قیمت تر امو اجناس مورد ضرورت را بر مردم به فروش برسانند؟
هم که شکایت ها به نمبر شکایات مقام ولایت خوست که 107 هست رسیده و میرسه و ما هر جایی که هم که شکایت میرسه فورا در آنجا وارد اقدام میشیم. اما ما بخاطر کنترل همین نرخ ها تیم های سیری و پوترا استخدام کردیم در هر جایی که ما همچو ظلم را در مقابل مشتریان دیدیم فورا اموج اقدام میشه و اجرای قانونی صورت خواهد گرفت.
صحبتی بود با حلیم فدایی والی ولایت خوست که در مورد کمپاین من کلدار و ترویج افغانی در بازارهای این ولایت سخن میگفت. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
با افزایش واردات کالای چینی به افغانستان، چین در صدر فهرست کشورهای صادرکننده کالا به افغانستان قرار گرفته است، در حالی که در گذشته کشور پاکستان چنین جایگاهی در تجارت بین المللی افغانستان داشت و ایران هم از کشورهای عمده صادرکننده کالا به افغانستان بود. جان قانوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که به دلیل ارزان بودن قیمت، افغان‌ها بیشتر از کالاهای چینی خریداری می‌کنند.
واردات کالاهای چین کشور چین بیشتر است از لحاظ وسایل الکترونیک اینیا که میگین، به خاطر دلیل شمی است که او ارزان است. ارزان است و
او همچنین گفت که کشور هند و ترکیه به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارد و گفته او بیشتر وسایل الکترونیکی از چین، وسایل خانه و آرایشی از ترکیه و وسایل سرد کننده مانند پنکه و یخچال و لباس های نخی از هند وارد می شود. افغانستان از ایران نیز بیشتر مواد خام وارد می کند. به گفته مسئولان اتاق تجارت، میزان تجارت کابل با اسلام آباد نسبت به سالهای گذشته کاهش و با چین و ترکیه و هند افزایش یافته است. از زمان گشایش دهلیز هوایی تا کنون 10700 تن کالای افغانی به بیرون از کشور صادر شده است. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، برای رادیو آزادی گفت که این کالاها در بیش از 1044 پرواز به کشورهای آسیایی، اروپایی و عربی صادر شده است. او گفت که محصولات افغانستان روزانه از ولایت‌های کابل، کندهار، مزار و هرات در 3 تا 4 پرواز به مناطق مختلف جهان صادر می‌شود. این در حالی است که هفته گذشته رئیس تجارت ولایت بلخ گفت که صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا به کندی جریان دارد و در یک سال گذشته تنها 10 تن کالای تجارتی به لندن انتقال یافته است. اولین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند در 28 جوزای سال 1396 گشایش یافت و بعد آن بالا آن دهلیزهای هوایی بین افغانستان و کشورهای قزاقستان، ترکیه، عربستان و برخی کشورهای اروپایی ایجاد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب در دست داریم، اما پیش از آن که توجه شما را به این مطالب جلب کنیم، یک مطلب مهم خارجی را میشنوید. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، بار دیگر از ایران انتقاد کرده است. به تازگی از بازداشت اعضای خانواده های در ایران گزارش شد که میخواستند به خاطر کشته شدن عزیزانشان در جریان تظاهرات ماه نوامبر مراسم فاتحه و دعاخوانی برگزار کنند. روز گذشته برابر بود با 40مین روز اعتراض های گسترده در ایران. بر اساس گزارش ها تا کنون چند صد تن جان دادند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. مصطفی جان، انتقاد تازه وزیر خارجه آمریکا از ایران از کجا ریشه گرفته؟
استفاده ایران از خشونت و همچنین قطع اینترنت برای جلوگیری از برگزاری مراسم فاتحه و دعاخوانی در 40مین روز اعتراضهای گسترده در این کشور مبنای انتقاد تازه وزیر خارجه ایالات متحده بوده. مایک پومپیو به روز جمعه در تویترش آمد و نوشت که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 قربانیه که به گفته او در جریان تظاهرات و دست خامنه‌ای کشته شدن سوگواری بکنن. پومپیو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را که حرف آخر را در جمهوری اسلامی میزنه مستقیما متهم کرده. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا، مردم در چندین ولایت ایران 3 روز پیش به اینترنت اصلا دسترسی نداشتند، یعنی پیش از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری مراسم 40مین روز کشته شدن مردم شدن و شماره را که میخواستند در این مراسم اشتراک بکنن بازداشت کردند. مثلا در کرج نیروهای امنیتی گزارش میشه که شماره از کسانی را که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در جریان تظاهرات ماه نوامبر به قبرستان بهش سکینه رفته بودند بازداشت کردند.
خب در این باره شما هم صحبت کردین و قبلا هم گفته شده که تلفات از این تظاهراتی که در ماه نوامبر شد به ده ها نفر و حتی صد ها نفر میرسه. در مورد ارقام تلفات چی میدانیم تا کنون؟
هرچند بیش از 40 روز از تظاهرات ماه نوامبر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و همچنان بازداشت شدگان خودداری کردند تا می لحظه که صحبت می‌کنیم. اونها آمار نهادهای عامی و حقوق بشر و دیگرها را هم تکذیب کردند، رد کردند. اما خبرگزاری رویترز به تازگی از قول مقام‌هایی که نامشان ذکر نشده گزارش کرد که در جریان اعتراض ها حدود 1500 نفر کشته شدند، اما این ارقام تایید نشدند. ایالات متحده اوایل همین ماه گفت که مقام های ایرانی شاید بیش از 1000 نفر را کشته باشند. عفو بین الملل گفته دست کم 304 تن کشته و هزاران تن دیگر در نامآرامی های اخیر در ایران زخمی شدند. در اواسط ماه نوامبر اعتراض ها آغاز شد. بلند رفتن نرخ تیل از 50% تا 200% آغازگر موج اعتراض ها بود که رفته رفته رنگ ضد حکومتی به خود گرفت و با سرکوب به همراه شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با مطلبی در مورد این که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از ایران انتقاد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود با اشاره به 40مین سالگرد تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان، این اقدام شوروی را نقض تمامی اصول بین المللی دانسته و افزوده که شوروی یکی از دست نشانده هایش را از بین برد و یکی دیگر را سوار بر تانگ آورد و بر تخت کابل نشاند. به نظر نویسنده ویسا، اینکه افغان ها هنوز هم تجاوز 40 سال پیش شوروی سابق را زیر سایه بیگانه ها نگاهش می کنند، به این معنی است که آنها از حماسه های گذشته خود چیز نیاموختند. ظاهرا اشاره نویسنده ویسا به حضور نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان است. روزنامه سرخط در سرمقاله خود با عنوان جنگ 40 ساله شد اما پایان نیافت، با اشاره به تهاجم ارتش شوروی سابق به افغانستان در ششم جدی 1358 نوشته که حضور 10 ساله این نیروها در افغانستان میلیون ها کشته، زخمی و معلول بر جا گذاشت و میلیون ها نفر دیگر را به خارج از کشور مهاجر کرد. نویسنده نویسنده سرخط افزوده که پس از تهاجم شوروی سابق، جنگ در افغانستان زیر عنوانهای گوناگون ادامه یافت و حتی افغانها بارها در برابر هم جنگیدند و هنوز هم نتوانستند که آتش جنگ را در کشور خود خاموش کنند. سرمقاله نویس سرخط مدعی شده که تاریخ ثابت کرده که افغانها همیشه به رهنمایی دیگران و به نفع آنها در کشور خود در برابر هموطنان خود تفنگ گرفتند. نویسنده با این تحلیل نتیجه گیری کرده که پس از 40 سال جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. سرخط تاکید کرده که افغانها باید از تجربه های گذشته خود بیاموزند و با هم متحد شوند. روزنامه افزوده که اطراف درگیر جنگ در افغانستان به جای منافع بیگانه ها منافع ملی خود را در نظر گیرند و برای تامین آن بکوشند. و روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود با اشاره به آلودگی شدید هوای کابل پایتخت خواستار توجه مقام های مسئول به این موضوع شده است. به نوشته هیواد، مقام های دولتی افغانستان تا فردا برای مسئولان شهرک ها، مراکز تجارتی، حمام ها، کوره های خشت پزی، ساختمان های بزرگ مسکونی و سایر مراکز با سوزاندن مواد آلاینده باعث آلودگی هوای کابل شدند ضرب الاجل تعیین کرده که مطابق دستور اداره حفاظت از محیط زیست عمل کنند. روزنامه افزوده که مطابق این ضرب الاجل اگر این مسئولان به هشدار مقام های مسئول توجه نکنند، آنها جریمه و به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار زیادی از باشندگان ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ ولایت پروان به خاطر نبود برق و عدم توجه دولت در زمینه رسیدگی به این نیازمندی اولیه‌شان شکایت دارند. آنها خواهان اجرای پروژه های برق رسانی در محلاتشان شدند. احمد حنایش گزارش میدهد.
نبود برق در ولایت پنجشیر و در ولسوالی سالنگ ولایت پروان شکایت و نگرانی باشندگان این ساحات را برانگیخته است. شمار زیادی از باشندگان این دو محل در شمال کابل به این باورند که در جریان نزدیک به 2 دهه از سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، اما هنوز هم دولت قادر نشده است که در پنجشیر و سالنگ این نیازمندی را مرفوع نماید. ساحل آرمان و احمد نوید از باشندگان ولایت پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
ما با بسیار از مشکلات های روبرو هستیم که نمیتونیم برقی که ما باید به ما برسد، البته در نبود کورس های معیاری و آموزشی که ما بتونیم از طریق برق بتونیم دست یابیم به همچون مسائل الکترونیکی که از قبل انترنت و بازیابی بعض از کامپیوترها، نبود کامپیوترها که البته در نبود برق است، ما نمیتونیم به شکل درستش استفاده کنیم.
برق ما را بسیار ضرورت دادم، یعنی میبینیشم نبیشنی و خدا را ساعت کار ضرورت دادم، تکنولوژی بسیار پیشرفت شده، آدم به برق نیاز دارم.
در ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ ولایت پروان شماری از خانواده ها با استفاده از آبهای معدنی که از چشمه‌زارها سرازیر می شود برای تولید برق به گونه ابتدایی از دستگاه های کوچک کار می گیرند که برق کامل گفته نمی شود. محمد مومن و رضا افضلی از باشندگان ولسوالی سالنگ در مورد محرومیتشان از برق می گویند:
ما از خاطر برق بسیار و مشکلات زیادی برخوردار هستیم. درس خواندن یا کامپیوتر کار کردن این کارا خودش نمیشه. ما از این گپا بیخی محروم شدیم از برق.
برق یکی از ضروریات اولیه میباشد. البته برقای آبی هست، اما برقی که سیستم آبگرمی دیگه سیستم مثلا کامپیوتر استفاده شود، از این تو برق قوی نیست که تمام مشکلات زندگی مردم مرفوع بسازد.
با این حال مسئولین ریاست مؤسسه برق برشنای افغانستان میگویند برای رسیدگی به نیازمندی های مردم در ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ پروان به هزینه حدود بیش از 100 میلیون افغانی پروژه های برق رسانی را به اجرا گذاشتند. امان الله غالب رئیس این مؤسسه در این مورد میگوید:
اولین بار از ولایت پنجشیر به شبکه ملی وصل شد. اهمیت بزرگی است. این ظرفیت 10000 کیلووات است که 10000 خانه را برق میده. فعلا ما 4000 خانه را به شبکه وصل کردیم و بیش از 8 کیلومتر شبکه توسعه ادامه یافته. امید است که ان شاء الله ما بتونیم که تمام ولسوالی‌های پنجشیر را اگر امکانات از شبکه ملی باشه وصل کنیم، جایی که شبکه نداره انرژی باد و آفتاب و آبی که سرشار از ولایت زیبای پنجشیر ان شاء الله از طریق برق میده ان شاء الله. پروژه سب استیشن 8 مگاوات ظرفیت که 8000 کیلووات است در سالنگ به افتار رساندیم. تولنگ سالنگ هم برق میتن، هم مردم خرجات چه برق میکرد.
از نظر آگاهان مسائل انکشافی، پنجشیر با در نظر داشت موقعیت طبیعی و جغرافیایی که از آب فراوان و دریای خروشان برخوردار است، زمینه مناسب برای تأسیس بندهای آبگردان را در خود دارد که از آن در تولید برق آبی میشود به خوبی بهره برداری کرد.
پیام ها و نظریات شما.
رحمان الرحیم، دکتر اماین اسم از ولایت ننګرهار. پروسه افغانی بسیار خوب به پیش می رود، خدا کند کمی پروسه می ته دوامدار به پیش ور. یک مشکلات عمده است که در ولایت ننګرهار پیسې میدان است. امی همچنان کسایی که صدا می گیره در خانه اطفال پیسه می خیده که پیسه موجود نیست. ما می خیم که چیزی تر این مشکل حل شان پروسه دوامدار تعقیب شود.
نام ما غلام احی است، از ولایت لغمان فعلا در جلال آباد در گمده فروشی کار میکنم و در باره افغانی خواهیم قمی گفتیم که پیش یک جای رگرک شاوان ما را در پینجار پا کلدار میبرد، تالی در پینجار پا افغانی میبرد. ولی صاحبی می خواهش داریم که انمی قرار روی شبی گیره دگه مردم ها نرخنامه را توضیح کده، خود نرخنامه را کس عملی نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی هلمند گفته است این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی کشته و زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند. پیش از این کنترل کانتیوا در دست شورشیان طالبان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. انفجار امروز در یک پست تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت و 90 تن دیگر را زخمی ساخت. یک قراردادی وزارت دفاع ایالات متحده در عراق کشته شده. پنتاگون گفته این قراردادی دیروز در حمله های راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کرکوک کشته شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نمونه های موتر برقی ساخت این کشور پرده برداشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. باز هم فراموش نکنید که امروز برنامه زیر آسمان کبوت را از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر داریم. در برنامه امروزه در ساعت اول آلودگی آب و هوا در افغانستان مطرح است و در ساعت دوم وقایع 2019 را، یعنی وقایع سال 2019 میلادی را بررسی میکنیم. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برمیگردیم به برنامه امروزه رادیو آزادی و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را میشنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو وریدونکو السلام علیکم، ز مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بسدی خبرونه ته هرکلی کوم. په وروستیو کلونو کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو د تعلیم او عالی تحصیلاتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ښه کادرونه روزل شوي دي. خو لا هم په دغه ولایت کې د نجونو او ښځینه کارکوونکو لپاره کاري فرصتونه ډیر کم دي او د دولتي ادارو په رهبرۍ او ټیټپوړو مامورینو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر هم کم ښودل شوی دی. د ننګرهار ولایت مدني فعالان او د ښځو حقونو مدافعان ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته د زمینې نه برابرېدل د دې لامل شوي چې ډیری لوستې او تحصیل کړې نجونې له تحصیلاتو وروسته په کور کې ني او د هغو له ترلاسه کړو تحصیلاتو او تجربو څخه هم استفاده ونه شي. بلی د دې اونۍ په خبرونه کې له خبريالۍ او مدني فعالې اغلی ملالۍ میوند سره پر همدې مسله غږیږو. خو لومړی زه له تاسو سره د اړیکې شمیرې شریکوم. خبرونې سره تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع په اړه پوښتنې ولرئ. بلی خبرونې شمیره ده 0909 40 45 40. د خبرونې بله شمیره ده 0902 50 55. بلی شنوندای عزیز، شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله آقای ملالی میوان موږ سره د تلفون کرخه ده. آقای میوان خبرونه ته راغلی است.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته پرې هله
بله ډیر زیات مننه. د خبرونې په لومړی کې که په دې راشو چې په مجموع کې د نجونو د تحصیلاتو په برخه کې او د کادرونو د روزلو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې که لنډه رڼا واچوي چې څنګه دا په کومه کچه کې یو او څونه پرمختګ شوی؟
کوم په لومړیو کې د ښځینهو پر وړاندې د زده کړو په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، او خو په وروستیو کلونو کې دغه برخې ته ډېر کار وشو. د افغانستان حکومت، نړیوال ټولنې او خپله ولس دغه برخه کې ډېر کار فعالیت کړی. د ښځینهو لپاره ښوونځي جوړ شو ځانګړي، د دېو لپاره ښځینه ښوونکي په دندو وګمارل شوي، اما پوهاوی په دغه برخه کې ورکړل شو تر څو کورنۍ اجازه ورکړي چې د دېو لوڼې په ښوونځیو کې شامل شي، زده کړې ترسره شي. د دېو لپاره د لنډمهاله زده کړو پروګرامونه جوړ شو، برابر شو. پوهنتونونه د ښځینهوو لپاره زمینه سازي وشوه چې دوی په کې ګډون وکړي. خو بیا هم د دې دومره کارونو سره سره لا هم په ننګرهار کې ښځینهوو پر وړاندې د زده کړو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته متاسفانه د هېواد نورو ولایتونو په پرتله ډېرې وسوالې ډلې فعاله دي، او په ځینې سیمو کې وسوال طالبان یا نورې وسوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي، زده کړې ترسره کړي. د ښځینه ښوونکو کمښت دی په ولسوالیو کې، په مرکز کې چې هغه د نجونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. کورنۍ بیا هم د دومره مه پوهاوي سره سره اجازه نه ورکوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي. تر څنګ د ښوونځیو د سرپنا نشتون دا لویه بله ستونزه ده چې د ښځینهوو پر وړاندې په ننګرهار کې په دې مخه نیولې ده چې نجونې لاړ شي ښوونځیو ته، او زکریا ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې لا هم په ډېرو سیمو کې نارینه دې ته زړه نښه کوي چې د دوی خویندې لوڼې دا دې لاړ شي ښوونځیو ته. که لاړې شي تر نهم ټولګي تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترسره کوي، خاص ډول په ولسوالیو کې، او هغې نه وروسته بیا دې ته اجازه نه ورکوي. کاهیان تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکوي، بیا دې اجازه نه ورکوي چې لوړې زده کړې ترسره شي. که زده کړې ترسره کړي بیا د کار کولو اجازه ورته نه ورکوي.
بله، که په دې مسله تم شو، تاسو دې ته اشاره وکړه چې وسلوال ډلې فعال دي او د نجونو د تعلیم مخه نیسي. ځینو ولایتو کې موږ د دې شاهد یو چې د ولس په منځګړیتوب یا ځینو سیمو کې ښوونځي پرانیستل شوي د نجونو لپاره. اول ته نجونې تر یو محدود صنف پورې ټولګي پورې هلته دوی خپلو تعلیمات او تحصیلات ته دوام ورکوي. په ننګرهار ولایت کې داسې کوم هڅه شوې په هغه سیمو کې چې وسلوال حاکم دي؟
بالکل، په ځینو سیمو کې شوې دي. مثلا خوږیانو ولسوالۍ کې تر ډېره دا هڅه شوې ده چې ولس منځګړیتوب وکړي، یا په پشیرګام ولسوالۍ کې چې هلته وسلوال طالبانو ته استناد ورکړي تر څو دوی د ښځینهوو پر وړاندې د ښوونځي دروازې ونه تړي. خو متاسفانه داعش وسلواله ډله چې په ننګرهار کې وه، دلته ځمه سر پورته کړه. دا د دې لامل شوي وو چې د شینوارو په لویو ولسوالیو، یعنې د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې نه یوازې چې د ښځینه بلکې د نارینه پر وړاندې هم د زده کړو هغه مخه نیولې وه، او د دې پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو بیا هم قومي مخورو په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړې ده، زمینه سازي کړې ده چې ښوونځي پرانیستل شي. اول ته زنا و نارینا زفت تکره که چه خب بیلگه ما مخی مولی چی اغا ده خوگرانو و لسواله ده چی هل تا قومی مخور پده بنی تانیده لیگه چی و سوال و دغل تا قناعت ورکی اول تا کسیم پلومنیو کی هل تا خزینه و نشکا ولی چی اغا خوانزه و تلارشی و وست ده اجازه لری چی هل تا انجونی خوانزه و تنزی در معلومین و تنزی او آن پا روکتهی برخه که دیو
دقیقا تاسو مخکې د یو بل ستونزې ته اشاره وکړه. لومړی زه غواړم په همدغه تعلیمي او تحصیلي برخه باندې لږ رڼا واچو. په دې برخه کې تاسو ننګرهار ولایت هر بل ولایت ته په پرتله د تعلیم او تحصیل د البته د ارزښت په اړه ډېر پوهیږي، ځکه دغه یو لاره ده چې یو ګاونډي هیواد ته زموږ ډېری مریضان د خپلو مشکلاتو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره ځي. نو آیا داسې یو وضعیت د خلکو په هغه لید کې یا په څه کې تغییر او بدلون نه راوستی تر څو دوی دې باندې فکر وکړي چې تعلیم او تحصیل د نجونو ډېر ضروري دی او اړتیا حس شیل ته؟ بلې، متاسفانه دوی د اغلی میوند سره زموږ اړیکه فعلاً پرې شوې ده، وروسته به دوی ته راوګرځو. بله بله، بیرته په لاین کې ده. بلې اغلی میوند، تاسو زما پوښتنه واخیسته که بیا تکرار کړم. بلې اغلی میوند، بلې فکر کوم تاسو زما پوښتنه وانخیسته. ما غوښتل داسې وپوښتم چې د تعلیم و تحصیل په برخه کې تاسو ویل چې ځینې هغه کلتوري یا سنتي مسایل هم دي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم و تحصیل ته دوام ورکړي. ما ویل چې ما تاسو ننګرهار ولایت په داسې یو سیمه کې واقع شوی چې هلته ډېر کله زموږ د ټول هیواد نه مریضان یو ګاونډي هیواد ته د تداوۍ لپاره ځي. نو داسې یو وضعیت آیا دا درک نه دی رامنځته کړی د کورنیو ترمنځ چې تعلیم و تحصیل ډیر زیات اړین دی د نجونو لپاره او د ښځینو لپاره، تر څو موږ وکړی شو د دغه وابستګۍ نه البته نجات پیدا کړو؟
ما درته مخکې ویلې که څه هم په لومړیو کې ستونزې ډېرې وې، خو په وروستیو کلونو کې د خلکو یا د کورنیو هغه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. اوس په ډېرو سیمو کې کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې هغه لوڼې دې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي. مثلا ما مخکې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېلګه ورکړه، شیرزاد ته هغه ولسوالۍ وه چې هلته هېڅ ښځینه فارغه له دولسم ټولګي نه نه وه تر وروستیو کلونو پورې، مګر هلته هغه پوهاوی ورکړل شو، کورنۍ په دې باندې پوه شو چې د نجونو زده کړې څومره مهمې دي، خاص ډول د روغتیا په برخه کې. نو دې ته زمینه سازي وشوه، هلته قومي مخورو کار وکړه، مثلا مدني فعالانو یا نور خلکو هڅه وکړله. اوس خوشبختانه موږ په شیرزادو کې نه یوازې چې ښوونځي لرو، بلکې هلته هغه لنډمهاله د روغتیایي برخې کورسونه هم شته دی چې هلته ښځینه ورځي، تر څنګ یې هلته درمعلمین شته دی. تو کار شوی دی، ډېر شوی دی، خو لا هم بسنه نه کوي او کار کولو ته اړتیا لري. خاص ډول په هغه سیمو کې کورنۍ د خپلو نجونو د زده کړې مخنیوی کوي چې هلته وسلوالې ډلې حاکمې دي او هغې نفوذ زیات دی. نو هغې به دغسې یو ذهنیت سازي کړې ده چې نجونې باید زده کړې ونه کړي. که څه هم ځینې دغه سیمو کې هم کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، خو هلته زمینه سازي نشته ورته. خو د تېرو کلونو په پرتله اوس په دغې برخه کې ډېر پرمختګ شوی او ډېرې کورنۍ دې ته لیوالې دي چې
دا غو انجنیری خوانځي او تلاوی شو زکری دی. بله، اوس که د خبرونی اصلي موضوع تر شو د ظرفیتونو په اړه، د خزو په برخه کې په داتیرو څو کلونو کې څونه تعلیمي او تحصیلي ظرفیتونه رامنځته شوی تر څو دوی وکړي شي لنارینه سره په ګډه د دولتي ادارات او د سد خصوصي ادارات کې د رهبری او د ټیټ پور کې کارو کې په ادارات کې؟
خوشبختانه نګر یو ځهغه ولایت باندې چې سره دومره ستونزو بیا هم په مرکز کې دلته ډېرې نجونې زده کړې کوي، آن د ماسترۍ تر کچه پورې دلته نجونو زده کړې کړې، لا هم لګیا دي. د دېو نورو برخو کې هم ظرفیت جوړونه ډېر زیاته شوې ده. دا لامل هم شوی دی چې په وروستیو کې په ننګرهار کې په هم په دولتي اداراتو کې هم په خصوصي کې د ښځینهو هغه ونډه چې ده هغه ډېره شوې ده. دا د همدې باندې دلالت کوي چې په وروستیو کلونو کې په ننګرهار کې د ښځینهو ظرفیت جوړونې لپاره ډېر زیات هڅې شوې دي، زمینه سازي شوې ده، تر څو نجونې دلته ظرفیتونه یې جوړ شي او دوی
دولتي او غیر دولتي ادارات. بلې، داسې شکایتونه مونږ د ننګرهار ولایت کې د ځینو مدني فعالانو څخه درلودل چې هغې ویل چې ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې د دې تر څنګ چې تاسو ویل تعلیم و تحصیل برخې کې جوړېږي، خو ځینې اداراتو کې هم داسې ستونزې ورته جوړېږي او حضور یې تر اوسه دې ته په کتو چې اتلسو کلونو کار ته په کتو لا هم حضور یې کمرنګه دی په اداراتو کې.
څه په لمدا کې د ما مخته هیڅ داسې نه ده چې په ننګرهار کې ظرفیتونه کم دي او دلته ښځینه نشي کولی چې مثلا غره شي په اداراتو کې غږ دولتي یا خصوصي اداراتو دلته مثلا کار ترسره کړي دا یو کې دا ظرفیتونه دلته ښځینه لري خو متاسفانه زمینه سازي ورته نه ده شوې نه په دولتي برخه کې او نه په خصوصي برخه کې دولتي برخه کې که چیرې پوره زمینه سازي وشي سم دا ستونزه حقیقت ده موږ کلونه کېږي دې لپاره کار کوو چې په هر اداره کې باید د ښځینه ونډه ډېره شي هر اقل که د یو ادارې رئیس نارینه یې نو معاونه باید ښځینه اوسي یا د یو بخش مدیران باید ښځینه اوسي د ډېرو مبارزې وروسته هم تروسه پورې ننګرهار هغه ولایت نه دی چې هغه کوم چې د هېواد جمهور رئیس هر وخت وایي چې 30% ونډه باید ښځینه ولري په هره برخه کې متاسفانه په ننګرهار کې تروسه پورې 30% ونډه ښځینه ته نه ده ورکول شوې او که څه هم دوی لپاره ځینې هغه تخفیف راغلی دی چې مثلا په امتحان کې 15 هغه فوق العاده نمرې دي خو بیا هم تر ډېره د ښځینه پر وړاندې ستونزې شته دی یا شته فساد په اداراتو کې هغه که اخلاقي فساد دی هغه که اداري فساد دی د دې لامل شوی دی چې د ښځینه ونډه کمرنګه کې په اداراتو کې خصوصي برخه کې مثلا ډېر داسې ادارات شته دی چې هغه د ښځینه وو لپاره جوړې شي مګر مسؤلینې ښځې دي ښه بېلګه موږ ورکو د افغان ښځو شبکه دا د ښځینه وو لپاره سره د دې چې په ننګرهار کې ډېرې ښځینه شته دی چې هغه دا ظرفیت لري چې هغه یوه شبکه رهبري کړي هغې کار وکړي مګر دلته پراس کې یو نارینه قرار لري سره د دې چې ډېرې فعالې ښځینه دلته شته دلته یوازې هغه فار کې ډېر ویل کېږي چې ښځینه وو ته ډېره ونډه باید ورکړ شي ښځینه وو ته
نو بلې په بخښنې سره علت تاسو په څه کې ګورئ چې دا یوازې تر اوسه د شعار په حد کې پاتې دی ځکه ننګرهار ولایت د افغانستان د لویو ښارونو څخه بلل کېږي او اهمیت هم ډېر دی په دې برخه کې
اصل دا ما ته پوښتنه وی چې فساد دی هغه که اداري فساد دی مثلا یو اداري ته چې یا شخصي اړیکې پالل تر ډېره د دې لامل شوی چې د ښځینه مثلا یو رئیس راځي ادارې ته هغه هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ یا خپل خپلوان په دندو باندې وګماري هغه که ظرفیت څومره لري که نه لري هغې نه که یوه ښځینه څومره ډېر ظرفیت ولري نو هغه نه غواړي چې هغې ښځینه را شي یا مثلا ځینې ښځینه دي هغې زړښت کړی چې را شي ادارات ته هلته بیا په لوی لاس ادارو کې دا زمینه سازي کړي چې ښځینه مجبوره شي هغه خپلې دندې پرېږدي دا هم لامل شوی چې زموږ په اداراتو کې لا هم ډېرې کمه فیصدي ښځینه شتون لري مثلا د پولیسو بېلګه کې موږ ورکړو په ننګرهار کې 15 شاوخوا بسونه دا د ښځینه پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي پخته په د پولیسو په اداره کې د شپه فساد له امله موږ په ټول ننګرهار کې تر اوسه پورې 40 ښځینه نه لرو دا د دې لامل دی چې د ښځینه وو مخه نیولې ده تر څو دوی راشي او فعالیت ترسره کړي
بلې که داسې ستونزه تاسو درک کړې ده مجموع کې تاسو اشاره وکړه چې دا لویه ستونزه ده او ډېرې ښځې ورسره مخ دي کله چې نجونې تحصیل کوي او تعلیم کوي دوی دې ته امیدواره دي چې دوی په یو اداره کې وکړي شکار وکړي داسې یو ستونزه تاسې درک کړې ده نو د دې ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره څه شوي دي
ډېر زیات موږ خپله یوه کلیکه لرو د عدالت غوښتنې په نامه باندې او هغې د کلونو راهیسې موږ په همدغه برخه کې کار کوو تر څو څنګه کولی شو چې ښځینه لپاره کومې شته ستونزې چې په اداراتو کې دي د دې مخنیوی وکړو هغه مسؤولو چارواکو سره مناسبه کړې ده دلته د دولتي اداره خصوصي برخه کې ټولو سره موږ هر وخت ناستې کوو د مرکز په کچه مو دغه ستونزه شریکه کړې ده دا هم د دې لامل شوی دی ما مخکې یادونه وکړه چې اوس نسبتا د تیر په پرتله د ښځینه وو ګډون ډېر شوی په اداراتو کې دا د همدغې مدني ټولنو دلته هغه د ښځینه وو اړوند ادارې چې کار او فعالیت ترسره کوي دا د دوی د مبارزې برکت دی چې راغلی که چېرې دوی مبارزه نه وکړې ممکن اوس مهال په ننګرهار کې هېڅ ښځینه په یوه رسمي اداره کې هغه ماموره نه وي او دې کار نه وي ترسره کړي خو لام ستونزې شته دی هغه څوک چې مثلا په دغې برخه کې کار کوي دغه ستونزې رابرسېره کوي یا دغه ستونزو ته رسېدګي کوي خپله د هغېو پر وړاندې مثلا دلته هغه شته حاکم زورواکي چې دي یا مثلا هغه څوک چې نه غواړي ښځینه په اداراتو کې خاص ډول د رهبرۍ په برخه کې کار وکړي
داغه پر وړاندې ستونزې جوړې مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینې سنتي او فرهنګي مشکلات هم په ننګرهار کې باید سدي شي چې د انجونې اته مکتب ته لاړ نشي کې داسې ستونزې وي داسې سنتي ستونزې نو تاسو فکر کوئ چې په دولتي او خصوصي اداراتو کې کله چې خزینه کارکونکو شمیر کم وي آیا د خزینه څوک چې ستونزې لري څوک چې مشکلات لري وي ادارات ته مراجعه کوي دوی ستونزې به تر څه اندازه حل شي او څونه دوی جرأت کولی شي داسې ادارات ته لاړ شي چې ټوله د رهبري او ټوله برخه د نارینه وو په لاس کې او دوی ونه کړی شي خپل ستونزه او مشکلات او څه غوښتنې چې لري په واضح توګه او په خلاص خلو وي.
اصلي مسله هم دا ده، موږ چېر وخت وایو چې په ادارات کې د خزینه ونډه باید ډېره شي، همدې له خاطرې وایو چې ننګرهار یو فرهنګي او صنعتي ټولنه ده، دلته هېڅکله خزینه نشي کولی چې هغه راشي. ستونزې د نارینهوو سره شریکي خاص ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کې، که څه هم وروستیو کې خوشبختانه یو ځینې خزینه هلته مثلا د خزینه څرندوالانې یا د نورو برخو خزینه مدافع وکیلانې دا په دنده ګمارل شوي دي، خو په لویه کچه لا هم دغه ستونزه ده. او د همدې له خاطره په ننګرهار کې ډېرې خزینه اوس قضیې لري، خو هغه نه غواړي چې مثلا یا د تاوتریخوالي قضیې دي یا نورې قضیې دي، هغه نه غواړي چې راشي دا شریکې کې د دېو قضیو ته رسیدګي وشي، ځکه چې دوی باور نه لري. او دا د دې لامل شوی دی چې ډېرې خزینه د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. ان په اداراتو کې چې یوه خزینه کار کوي، هغه کله له ستونزې سره مخ کېږي، هغه کله د اخلاقي فساد سره مخ کېږي، د دې جرأت نشي کولای چې هغه راشي عدلي او قضایي ارګانونو کې یو چا سره خپله مسله شریکه کړي، یا حداقل هغه اداره کې یو بل داسې څوک وي چې هغې سره شریکه کړي، ځکه دلته داسې یو څوک نشته دی. مثلا که زه بېلګه ورکړم د خزینه ژورنالیستانو په برخه کې، په ننګرهار کې دلته چې کومې ادارې کار کوي، پراس کې هیڅ داسې یو څوک نشته دی چې هغه خزینه اوسي. او خزینه ژورنالیستان چې مثلا کوم ستونزې سره مخ کیږي، دلته خاص ډول د جنسي ځورونې سره مخ کیږي یا نور فساد سره مخ کیږي، دوی چې مثلا راشي او دغه ستونزې شریکې کړي، متاسفانه داسې یو معلوم ادرس نشته د خزینه لپاره. دا د دې لامل شوی دی چې خزینه خپلې ستونزې همداسې پټې وساتي او هیڅکله د دې جرأت نه کوي چې هغه راشي او خپل ستونزې شریک کړي. یا مخکې ما بیل غور کړ چې زموږ ځینې ادارات د خزینه لپاره دي، خو هغه مسؤلین نارینه دي، نه دې پر ځای چې خزینه ته کار وشي، د خزینه نه ناوړه ګټه اخیستنه ترسره کړي.
ډېره مننه غلی میوان اوریدونکي لرو، دوی وارو څوک دي او لکم ځخ خاړي کوي ولې؟ بله السلام علیکم. بله اوس مغه غوري.
بله مرسلین السلام مغه غوري.
بله سلام قری صاحب، مهرباني وکړئ قری صاحب. بله تاسو غږلزی.
تشکر، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو د رادیو ټول کارتون کول نه دونکو ته تاسو درنه مېلمه نه ته ملالي مې ولې.
بله مهرباني قری صاحب.
تشکر. بیا څه موږ زوم د جره مېلمنان لري، خو دا چې لږ خدای دا د نو اجازه ورکول او تعلیم ته حاضر دا دی چې خو نه موږ څه څه کوي چې خو نور واسي اقتصادی هم پار سره نور مشکلات هم دي، دلته ماشالاري و خرابه کړي واضحات پار ځای چې حکم دي. او بله خبره ده ستاسو مهرباني دا ده چې که چیرې د تعلیم په عرصه کې د او د احکامو او انجنرو د پوهانې سره جلا شي، ستاسو په نظر فکر نه کوي چې خلک په دغه عرصه کې هم ډېر زړه نه کوي چې دا سره ګډ هلته ګډ درسونه سره وایي، هلته دورو درسره حاکم دی، خلک ملي ملتف واسي. او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناعملي فرزن دا دورو درسور چې حاکم دی، زموږ په شمال کې هم فرزن تعلیمي پوهنتونونه مکاتب لرو، په شمال کې چندانې دغه خبرې نشته. دغه خبره ولې په دا پوښتنه شنو سیمه کې شمال کې په دغه منطقو کې
دارین. بله صدای شما بله متاسفانه قطع شد. اغلی میمن کتاس رو گرزو اغلی پشتون قریص پشتون لفاریاب چه پختنه دلو ده دوی اول ده دی پاده و تاس بی پختنه وری دلی ویده انجون او ده الکانو ده تعلیم
بله
دوی پختنه ده وچی ده تعلیم و تحصیل پا برخه که که ماتاسو ده مثلا کورانی ده بانه کوی چی دل تزین سنتی مسائل و فرهنگی مسائل که وی تاسو چه فکر کوی چی که ده انجون او الکانو تعلیم و تحصیلی محیط البته سر جداش چی هدف د ټولګیو نو چې ټولګی سره جلا شي او دوی دا فرصت پیدا کړي چې دوی وکړي شي جونی البته د خپل تعلیم او تحصیل ته د عمر کې دایر لار کې دی شي وای
که څه هم دا غیر منطقي لار به کدی نه شي. متاسفانه زموږ هیواد پر یو حالت کې نه دی چې دیو دی دومره بودیجه ولري چې هغه د خزینو لپاره مثلا بیل خوندي جوړ کړي د نارینه لپاره بیل یا خون کې د بیل ونیسي خو که چېرې تر سره شي خاص ډول د ښوونځیو برخه کې دا کېدای شي ځکه زموږ ډېر کورنۍ کله چې هغلته ښځینه ښوونکي ولري ښځینه نور ادارې خپلې لوړې په ډېر خوښۍ سره پرېږدي ښوونځیو ته خو د پوهنتونونو په کچه یا د نورو برخه کې ماسټري په کچه دا به یوه ستونزمنه مسله د افغان حکومت لپاره چې دیو دې دومره زمینه سازي وکولی شي چې د ښځینو لپاره دې مثلا بیل ښوونځی جوړ کړي د پوهنتونونو او د نارینهو لپاره بیل خو تر ستونزې د حل لپاره ښوونځیو برخه کې دغې برخې ته جدي پاملرنه وشي که څه هم شوې ده تر ډېره پورې د ښځینو ښوونځي جلا دي خو د ښځینو ښوونځي کې د نارینه ښوونکو شتون د دې لامل شوی دی چې د ښځینو پر وړاندې مخنیوی وشي که دغې برخې ته افغان حکومت پاملرنه وکړي د ښځینه ښوونځیو کې ټولې ښځینه ښوونکي اوسي هغه اداري کارکوونکي ښځینه اوسي فکر کوم تر یو حده پورې به دا ستونزه حل شي
یعنې کورنۍ هڅه دې تاسول کېږي چې دوی به خپل نجونې ولیږي مکتب ته پوهنتون ته
بالکل
دقیقا یو بل اورېدونکی لرو او څوک دی بلې السلام علیکم بلې بلې وعلیکم السلام بلې مهرباني څوک یاسې له کوم ځای څخه ماړي کنیولې
رحمت الله ام له کندهار
بلې رحمت الله ورور مهرباني وکړي
دغه په اکل به زه درته ووایم د مېلمنې چې ما دا غوښتنه ده دا په مکتبو کې څوک کارونه کوي نجونې معنا ځي
دغه د راډیو غږم کې ټیټ کې مزاحمت کوي لطفا
راډیو اوس څنګه څه غږ
بلې بلې مهرباني بلې
مالدا خور چې دا پښتنه ده چې دا د جلال آباد یا په بل مملکتو کې په نورو ولایتو کې چې دا نجونې و مکتب ته ځي دا خو په مکتبو کې ګوره دا څو وخت مخکې شعر به دا لوګر کې دا پېښه وسوه چې دا تر اوسه پورې په رسنیو کې دا خبرونه ګرځي چې له دا کوچنیانو سره معنا له دا مکتبیانو سره له دا هلکانو سره داسې لواتت شوی د معنا جنسي زور ولسوي دي او داسې له نارینهو هلکانو سره به دا رقم ته عمل کړي نو دا نجونو سره به څه رقم عمل وشي او کوم څوک به زړه ښه خبر له لور و خور به مکتبو ته واچي
ډېره زیاته مننه پوښتنه واخیستل انشاءالله ما ستاسو جواب وي ډېره مننه رحمتالله ورور له کندهار ولایت څخه ښاغلی میوند د اندېښنې په اړه خلک ډېره اندېښنه لري محیط څونه سالم دی د تعلیم لپاره په ولایتو کې بلې د رحمت الله ورور اندېښنه دا وه چې په کله چې په د ځینو ښوونځیو بېلګه دوی ورکړه چې دلته شکایتونه وشول د ځینو ادارو لخوا چې دلته جنسي ځورونې د هلکانو په مکتبونو کې دوی ویل چې دغه محیط څونه سالم دی حتی د نجونو لپاره که د هلکانو لپاره داسې محیط سالم نه وي دوی ځورول کېږي نو څه تضمین شته چې د نجونو لپاره دې محیط سالم وي او دوی ته دې داسې تهدید متوجه نه وي
کم متاسفانه دغه ستونزه په افغانستان کې نه یوازې په ننګرهار یا لوګر ټول ولایتونو کې شتون لري یوازې ښوونځي برخه نه ده چې مثلا ښځینه ځورول کېږي مثلا نور ادارات نورې برخې هم شته دی چې هغه ښځینه پکې ځورول کېږي ما وخت د ځینو اداراتو یادونه هم کړ خو دا د دې معنا نه ورکوي یا دا موږ داسې نه شو اخیستلی چې ښځینه باید په کورونو کې کېنو همدغسې حالات سره مبارزه کول په کار دي تر څو عامه پوهاوي کچه لوړه شي هغه څوک چې په لوی لاس غواړي چې په ښوونځیو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي خاص ډول د ښځینهو پر وړاندې کولی شي همدغه ټولنه مثلا همدغه ورونه کولی شي د دغې مخنیوي برخه کې کار وکړي خو که موږ وایو چې شرایط برابر نه دي چې ښځینه باید لاړ شي ښوونځیو ته او نو دا په دې معنا ده چې هیڅکله به دلته داسې شرایط برابر نه شي ځکه دلته افغانستان کې جګړه ده او ستونزې ډېرې زیاتې دي شرایط هماغه وخت کې برابرېږي چې هر څوک خپل همدغه څوک چې اوس ځورول کېږي که دوی مثلا زده کړه ترسره کړې وه هیڅکله به یې نور خلک اوس نه ځورول خو دا نالوستې دی ځکه دا کړنه
ترسره یعنې فردي مبارزه مهمه ده چې باید خلک هم
مبارزه وکړي او یعنې دا قرباني مهمه ده چې باید ځینې کورنۍ ورکړي دا په نظر کې ونیسي چې ما اولاد یا زما لور یا زما زوی داسې حالت سره مخ کېږي خو بیا به هم د نور اولادونو د ژوند د سمولو لپاره یا د افغانستان د بقا لپاره باید خپل اولادونه زده کړو ته ولېږم
نو دا لازمی ده چه بدلون دلته باید راوړل شي.
بله، تاسو مخکې اغلی میوند څه په اړه ویل د سارنوالانو او قاضیانو په اړه چې په ننګرهار ولایت کې ځینو برخو کې شته، خو په دغه عدلي او قضایي برخه کې موږ ډېره ستونزه لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډېرې کمې دي، په داسې حال کې چې شکایت ډېر د ښځینه خوانه کېږي، تاوتریخوالی د هغو په وړاندې کېږي، د هغوی د حق سلب کېږي. په ننګرهار ولایت کې د عدلي او قضایي برخه کې څونه د ښځو دوسیې ته رسیدګي کېږي؟ واقعا د هغوی غږ اورېدل کېږي په دې ادارات کې؟
متاسفانه په ننګرهار کې هېڅ ښځینه قاضۍ تر اوسه پورې نشته دی، نه په دلته مرکز محکمه کې شته دی او نه په ولسوالیو کې شته دی. څارندوالان یې ډېر کم شمېر، هغه هم هغه قراردادي نیول شوي دي ځینې اداراتو لخوا، خو یوازې هغه مدافع وکیلانو په برخه کې شته. واقعا دا یوه لویه ستونزه ده، ځکه دلته په افغانستان کې د بل هر قشر نه ښځینه ډېرې ځورول کېږي، هغه خپل د ښځینه له طرفه یې یا هم د نارینه وي. په ټولنه کې ښځینه ډېر متضرره کېږي معمولا، او دیو اړ دي چې باید خپل غږ پورته کړي. متاسفانه زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د ښځینه او یعنې د عامو ښځینه باور ډېر کم دی.
بلې، باور ولې کم دی؟ بلې، لنډ راته ووایه وخت
ښځینه په نګرار کې مثلا کلونه وړاندې تاسو ټول به خبرې وي، ښځینه چې د خاطره چې خپل خاوند غوښتل طلاق واخلي، راغله عدلي قضایي ارګانونو کې اړه شوه. دې پر ځای چې دې قضیې ته رسیدګي وشي، سردوال ته او قاضي ته نه غوښتنه وکړه چې ته ما سره واده وکړه، نو کله چې په یوه اداره کې دومره فساد شتون ولري، څنګه به بله ښځینه زړه ښه کړي چې هغه راشي او هغه دې په دغې عدلي او قضایي ارګانونو کې خپله
بله ډیره زیاته مننه اغلی میوان په خبرونه کې موږ سره ستاسو ګډون څخه ډیره مننه. بله، شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفته شکست سکوت و هفته و برنامه آینده. خداوند یار و یاورتان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.